السلام علیکم ستړي مشه وخت مخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانک زیم تاسو ازادي رادیو اوري دا د ازادي رادیو ورسته پښتو خبری نیم ساعته خبرونه ده اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وي وسلواله طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په هغو سربیره هم یو شمېر سیاستوال غواړي په دې برخه کې وړاندیزونه مطرح کړي هغه د هغوی خپل شخصي نظر ده نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري در اوروي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبان د حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي جنوبي کوریا وایي له شمالي کوریا سره یې موافقه کړې چې د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړۍ نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افراد دو او شخصیتونو شخصی نظر ده
این موضوعات دیدگاه‌های فردی برخ شخصیت‌های سیاسی
دغه موضوعات د یو شمېر سیاسي شخصیتونو خپل نظریات دي خو هغه چې په حکومت پورې اړه لري دا هغه موضوع چې موږ د کابل په کانفرنس کې اعلان کړه د ګلبدین حکمتیار د ګونی یو بیان به ازادي رډو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ښاغلي حکمتیار دغه وړاندیزونه د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړي وو او هغه نوي نه دي طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د نوي وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی د دایکندی ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په نومې شول سوالی دی وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه وسلوال وژل شوي او یو پولیس ټپي شوی دی د دایکندی د ولی ویان علي اکبر ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار پیل شوې و چې در مازیګر مهال دوام وکړ دایکندی چې نسبتا امن ولایت بلل کېږي د چارواکو په وینا ځینې وختونه له ناامنه اورزګان څخه ګاونډي اورزګان ولایت څخه وسلوال پر دې ولایت حمله پلانوي د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي د خبره د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغه چاودنه کې شاوخوا دیرش دوکانونه هم سوځېدلي دي ښاغلي خوګیاڼي دا هم وویل چې اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی و تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې نن خپله دوهمه لوبه له زیمبابوې سره امپایل کړې ده په دغه لوبه کې چې د زیمبابوې په بولیویا ښار کې روانه ده افغانستان اوس بیټنګ کوي چې د زیمبابوې ټیم لخوا د 190 منډو هدف پوره کړي د افغانستان ټیم تر اوسه پورې 158 منډې جوړې کړې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوه نور لوبې هم په مخ کې لري راتلونکي لوبې له هانګ کانګ سره ده چې د پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي بل هم له نیپال سره خبرونه له ازادي راډیو اوري دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه جنوبي کوریا وایي له شمالي کوریا سره موافقه کړې چې د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي د جنوبي کوریا د ولسمشري دفتر نن وویل چې دواړو هیوادونو دغه راسلا کړې چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ یوه مستقیمه ټلیفوني اړیکه پرانستل شي د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ یو یونګ وویل د جنوبي او شمالي کوریا او درېیمه سرمشریزه به د اپریل په وروستیو کې په پانمونجوم کې وشي دا هغه د اوربند کلی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کلکې امنیتي پولې ته څېرمه پروه دی چونګ دغه راز وویل چې شمالي کوریا دا ژمنه هم کړې چې د خبرو په جریان کې به د خپلو اټومي او میزایلو ازموینې دروي دغه څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې د چون په مشرۍ یو پلاوی په یوه نادر سفر کې له شمالي کوریا بېرته سویل ته راوګرځېد د جنوبي کوریا دې پلاوی په دې سفر کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره هم وکتل دواړو رقیبو کوریاګانو په دې وروستیو کې د اړیکو د رغولو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي که دغه مشریزه غونډه ترسره شي دا به د کوریا تر جګړې وروسته چې په 1950 کې پیل شوی او درې کاله دوام وکړ. د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ درېمه غونډه وي چې ترسره کیږي. مخکنی دوه نورې په 2000 او 2001 کلونو کې شوي وې. ترکیه، روسیه او ایران به راتلونکې میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان نن سهشنبه وکړه. حامی اکسوی ونه ویل چې دغه غونډه به چیرته کیږي. روسیه او ایران هم سمدستي دغه مسله نه ده تایید کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دی ویان چې په انقره کې خبر اعلان د څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې ترکیه به امریکایي چارواکو ته ووایي چې له واشنګټنه تمه کوي چې پر هغو وسلو د بیا کتنې په اړه مشخص اقدامات وکړي چې دا هېواد د سوریې کورت ملیشو ته ورکوي. ټاکل شوی چې د ترکیه او متحدو ایالاتونو چارواکي به د روانې میاشتې په 8 او 9 په واشنګټن کې سره وګوري. او د روسیې یو پخوانی پولیس په سایبیریا کې د 1900 ښځو پر وژلو مجرم پیژندل شوی او ورته د عمري بند سزا ورکړل شوې ده. د نوی سیبیریسک د سیمې محکمې نن اعلان وکړ چې دغه پولیس چې د یوګینی چاپلینسکي په نوم یاد شوی شپږ ورځې مخکې قضایي هیئت هغه ته د 1998 او 2005 کلونو ترمنځ د 1900 ښځو د وژلو په خاطر سزا ورکړې او هغې په عمري بند محکوم کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعت پښتو خبری خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په هغې سربیره هم ځینې سیاستوال نظر ورکوي دا د هغوی شخصي نظر ده.
این موضوع دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه هم لوبه لري. په دې اړه باندې به هم تاسو ته وروستي معلومات درکړو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د کلوک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. په داسې حال کې د جنوبي کوریا ځینو چارواکو چې له شمالي کوریا لیدنه کړې ویلي دي چې دغه هیواد غواړي د اټومي وسلو د له منځه وړلو په اړه له متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. په کابل کې نن له خبریالانو سره له ښځینه خبریالانو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې په وړاندې یوه پالیسي جوړه شوې ده. ځینې خبریالان له دغې پالیسۍ خوښ دي.
زما په نظر ستا داسې رسنۍ چې په هغه کې ښځینه خبریالان یا ښځینه ژورنالیستان له جنسي ځورونې سره مخ دي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپارس په بخښنې سره د ماښام شپږ بجې او 8 دقیقې راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې په اړه د ګوندونو او سیاسي شخصیتونو طرحو او نظریاتو ته درناوی لري، خو د سولې په اړه د حکومت رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې واضح شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو سره د سولې په اړه د حزب اسلامي د مشر د هغه طرحې جزئیات رسنیو ته راوتلي چې افغان حکومت ته یې سپارلې ده. د حزب اسلامي ویاند حمید عزیزی بیا وایي حزب اسلامي یاده طرحه د کابل پروسې له ناستې وړاندې افغان حکومت ته سپارلې وه. حدیث پردیس پر دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت هغه ارمان چې تر اوسه یې د پوره کېدو لپاره هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړي. د همدې هڅو په دوام حزب اسلامي هم یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو افغان حکومت وایي د سولې په اړه رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې واضح کړی دی. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو او شخصیتونو طرحو او نظریات ته احترام لري، خو رسمي دریز یې ور لمخه د کابل په کنفرانس کې بیان کړی دی.
رسمی حکومت
و هدف
ملی
و رئیس جمهور دایوی دا ملی والد حکومت او د جمهور رئیس رسمی لیدلوری له طالبانو سره د سولې پاړه په کابل کانفرنس کې بیان شو، او هغه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه دا د سیاسي شخصیتونو فردي نظریات دي. خود حکومت دریز د کابل کانفرنس کې بیان شوې ده.
او ابو موضوع
ته مودې کانفرنس کابل بیان کړ. دا په داسې حال کې چې تازه له طالبانو سره د سولې پاړه د حزب اسلامي د مشر د هغه طرحې جزئیات یو شمیر بهرنۍ رسنیو ته راوتلي چې افغان حکومت ته لیدا د حزب اسلامي ویان بیا وی چې یاد طرح دوی د کابل کانفرنس څخه وړاندې افغان حکومت ته سپارلې و. دغه ګون ویان حمید عزیزی وی چې د حزب اسلامي په طرحه کې طالبانو ته د مشخص ولایتونو د سپارلو خبره نه ده یاده شوی. افغان حکومت تازه د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو د پیل وړاندیز وکړ. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې د وروستي وړاندیز او د حزب اسلامي د طرحې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. له دې ټولو سره سره د حزب اسلامي ویان حمید عزیزي وایي که طالبان اساسي قانون ومني، د هغو سیمو د واک سپارل چې هلته پکې حاکمیت لري کوم قانوني مشکل نه لري.
احزاب مختلف دي،
سیاسي ګوندونو والیان او یا د یو ځای لپاره حاکمان ټاکي. کېدای شي چې طالبانو ته هم د داسې پروسې وړاندیز وکړو چې هغوی د افغانستان سیاسي چوکاټ ومني او پکې سهم واخلي، چې په حقیقت کې دا د طالبانو سیاسي مشارکت دی. که څه هم حمید عزیزي د حزب اسلامي د طرحې په اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وایي په عملي کېدو سره به یې روانې کشالې ته سوله ییزه حل لاره وموندل شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپوه نصرالله ستانکزی به وایي له قانوني تعامل پرته سیاسي ډلو ته د یوې ځانګړې سیمې د واک سپارل له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي او فکر نه کوي چې د حزب اسلامي طرحه دې عملي وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي روسیا د سیمې پر وضعیت خپل اغېز لري او باید د سولې په پروسه کې ترې استفاده وشي. د دې شورا مرستیال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستان هاخوا روسیا او د سیمې نور هیوادونه هم سولې ته اړتیا لري او په کار ده چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. روسي چارواکو تازه ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو ده. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې د روسیې د منځګړتوب تر چمتووالي خودلو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا په یاده برخه کې د هغه هیواد رول اغیزمن بولي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي روسیا له سیمه ییز نفوذ نه برخمنه ده او په کار ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. ښاغلی دین محمد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان او روسیې اړیکې هم ښه شوي او که مسکو وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په مسله کې مرسته وکړي.
روسیا هم په دې منطقه کې خپل یو اثر او رسوخ لري او د دوی او د امریکایانو په منځ کې تفاهم بیا په داسې حال کې چې د پاکستان سره روابط نږدې شوي دي، نتیجه به ښه وي. د دوی داخلېدل په دې روغې جوړې په موضوع کې دا په ګټه دي. د روسیې د اثر رسوخ نه استفاده کول پکار دي.
دغه سرګندونی وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه ویلي چې مسکو چمتو دی چې د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ معتدل منځګړتوب وکړي. ښاغلی کابلوف ویلي اوس وخت را رسېدلی چې افغانان په خپل هیواد کې له وینې تویولو لاس واخلي او سولې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ د کابل ناستې په دوهم پړاو غونډه کې وویل افغان حکومت له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته خبرو کولو ته چمتو دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلی، خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې دغه ډلې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بی معنا ګڼلې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په پام سره آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړی رول لوبولی شي؟ د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم ورته ځواب وایي.
په تېرو کلونو کې هغه سیمه ییز اجمان هم موجود ده، سیمه ییز تفاهم نه موجود ده، دښمن او دوست لپاره تعریف نه موجود، ځکه حالات دونه کړکېچن وو. نو د روسانو د مداخلې لپاره باید لار هواره شي، د هغوی سره تفاهم باید وشي، حتی ایرانین، حتی هندوان او پاکستاني سودان هم باید په دغه مسله کې شامل شي. ولې ما لپاره په اوسنیو حالاتو کې د روسانو دغه مداخله ډېره عملي نه ښکاري او فکر کوم چې یوازې د مطبوعاتو سپیکر شوی جوړ شي او بس.
طالبانو تر دې مخکې دوه ځلې له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې په ځواب کې ویلي چې دوی باید له امریکا نه بلکې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلیس ویلز هم په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشر غنی لخوا د سولې لپاره وړاندې شوې طرحه د یوې عزتمندې سولې لپاره لار هواروي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې اړه جدي غور وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کوي چې د هیواد د یو وتلي ممثل ابراهیم عابد سپکاوی کړی. د تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزه میډیا کې یو داسې ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د انتقادي او طنزي خپرونو تکړه ممثل ابراهیم عابد نشئی مواد کارولي. خو ښاغلی عابد په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه ویډیو څو کاله وړاندې هغه مهال اخیستل شوی و چې یو شمېر کسانو د ده په خوړو کې نشئی مواد ګډ کړي وو. واصل وصال په دې اړه ریپورټ جوړ کړی.
د افغانستان نوموتی ممثل ابراهیم عابد ته منصوبه ویډیو په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا کې په یوې ګرمې موضوع بدله شوې. دغه ویډیو چې د شپې په تیاره کې په ګرځنده موبایل اخیستل شوی پکې ابراهیم عابد او په پلنګي لباس ملبس یو شمېر کسان لیدل کېږي چې په توهینامیز ډول ادا کوي چې ښاغلی عابد الکولي مشروبات څښلي دي. په دغه یو نیم دقیقې ویډیو کې یو کس نارې وهي چې د دغه ویډیو ثبتول د دوی یو لاسته راوړنه ده او له ابراهیم عابد نه د خبرو غوښتنه کوي خو عابد څه نه وایي. د ویډیو په وروستۍ برخه کې دوه تنه نور دغه کړنه ناسم مبولی او د ویډیو د سب د ودریدو غوښتنه کوي. ابراهیم عابد دغه ویډیو لخپرې دروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده. د په خبره سو کله وړاندې یو شمېر کسانو په پخمان لسوالۍ کې د یوې ملمستیا پر مهال د په خوړو کې نشئی مواد ګډ کړي وو او بیا یې ترې دغه ویډیو اخیستی وه. ښاغلی عابد د سه شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د ویډیوي پیغام له لارې وویل چې په ټولنیزه میډیا کې خپره شوې ویډیو د نوموړي د اصلي شخصیت ښودنه نه کوي.
ویډیو چې په دې ورځو کې خپره شوې زما لپاره ډیره ځورونکې ده. که دغه ویډیو تاسو نارامه کړی زه متاثره یم. دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده او زما د واقعي شخصیت ښودنه نه کوي. دغه ویډیو زما د کار مخه نشي نیولی او ژمنه کوم چې د پخوا په شان به په پوره ژمنتیا او پاکۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم.
ابراهیم عابد له تیرو څو کلونو راهیسې د طلوع په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په یو انتقادي او طنزي خپرونه شبکه خنده کې د ممثل په توګه کار کوي. عابد په دغه ټلویزیوني خپرونه کې زیاتره وخت د یو شمېر دولتي او سیاسي څیرو په بڼه ظاهرېږي چې تر ډیره انتقادي وي. قتل وهل ټکول او له سپکاوي ډک عمل هغه موارد دي چې له دې وړاندې افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ورسره لاس او ګریوان دي. خو ظاهرا د دې ویډیو خپرېدل چې پکې یو شمېر کسان د یو افغان ممثل سره له سپکاوي ډک عمل کوي بې مخینه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال صدقا فاضل سنچرکی د سه شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته ویل چې د دې ویډیو د ثبت ملین باید مجازات شي.
د دې قضیه د جدي څېړنو او ابعادو د روښانتیا غوښتونکي یو. کله چې قضیه روښانه شي کوم کسان چې د دې پیښې سبب شوي باید تر څېړنو لاندې ونیول شي او مجازات شي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یادې ویډیو د څېړلو لپاره کشفي بنسټونو او د پغمان ولسوالۍ امنیت قوماندانۍ ته لازم هدایت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ بنسټ نه هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کړې چې یاده ویډیو یې ثبت او نشر کړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. د دې کمیټې چارواکو د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې ناستې ته وویل یا د پالیسي د بیلابیلو ارګانو د څېړنو په اساس جوړه شوې ده. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت له یادې پالیسۍ د هرکلي تر څنګ د عملي کېدو په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره دغه پالیسي ګټوره بولی او وایي د دې په عملي کېدو سره به په رسنیو کې د جنسي ځورونې ستونزه تر ډیره هوارې شي. د دغې کمیټې حقوقي سلاکار عینالدین بهادوري د سه شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنیو مشران، مدیران او در رسنیو امتیاز اخیستون کی اړباسی چې د جنسی زورون د مخنیوي لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دغه پالیسی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته وسپارله سو عملی بڼه خپل کړي. د ځینو کورنیو او نړیوالو ادارو د څېړنو لمخې دا مهال په افغانستان کې له 50 سلنې څخه ډېری افغان خبریالانی له جنسي زورونی څخه سره ټکوي. د کار په چاپیریال کې جنسي زورونی په رسنیو کې د ښځو او نجونو د کار څخه د کورنیو او خپلوانو نارضایتي او د معاش لږوالی په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم په رسنیو کې د جنسي زورونی د مخنیوي دغه نوې پالیسي ګټوره وبلله او ترې هرکلی وکړ. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د دغې پالیسۍ په عملي کېدو سره به جدي ګامونه واخیستل شي.
دغه پالیسی چې جوړه شوې ده موږ ترې هرکلی کوو. ډیره مهمه پالیسی ده او موږ به د پالیسۍ په عملي کېدو او اړوندو ادارو ته په لیږلو کې جدي ګامونه واخلو.
په همدې حال کې بیا یو شمیر خبریالان په رسنیو کې د زورونو د موجودیت یو لوی لامل د قربانیانو چوپتیا ګڼي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو غواړي چې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه پالیسي عملي او ترې څارنه وکړي.
و مردل چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وی په رسنیو کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره پالیسۍ جوړه کړې چې په عملي کېدو سره به ډېرې دغه پېښې او مسایل راکمیږي. خو دا چې خزینه خبریالانې په دې اړه باندې څه وایي له یوې خبریالې سره زموږ همکار خبرې کړې دي. یو شمېر خزینه ژورنالیستان وایي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له لورې په رسنیو کې د میرمنو د جنسي زورونې د مخنیوي په موخه اعلان شوې پالیسي ګټوره ده خو چې عملي بڼه غوره کړي. حدیث پردیس له فیروزې عزیزي سره خبرې کړې.
نن چې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له لورې کومه پالیسي د خزینه ژورنالیستانو په تړاو باندې پراسوی د زباد وایم من چې په کومه رسنۍ کې زه خپل خبريال يم په کومه رسنۍ کې زه کار کوم دا مسائل چې اصلا نشته او زه خپل په داسې لدې مسائل سره مخ نه يم یعنی د مشکلات سره مخ نه يم چې هغه کې جنسي زورونی راځي. خو د ما په نظر استاد سره رسنۍ چې په هغه کې خزینه خبريالانې یا خزینه ژورنالیستانې له جنسي زورونو سره مخ دي او زه فکر کوم کومه پالیسي چې نن اعلان شوې ده دا ډیر کومک کولای شي په دې شرط چې دا پالیسی عملی بنول لري.
بله، او څه فکر کوي چې کچیرته دغه ډول پالیسی اعلانې کی یا طرح وړاندې کیږي او عملی کیږي نه نو څومره بے باورۍ ته لار هواروي؟
کچیرته همیشه پالیسی او تګلارې اعلانې کی خو بیا عملی کیږي نه د ما په نظر افغانستان کې بلکې نور ټول هیوادونو کې په تیر بیا چې افغانستان کې ډېرې کمې ښځې دې ته زړه کوي چې راسي په رسنیو کې کار وکړي ځکه تاسو پوهېږئ افغان ښځو لپاره دومره د کار زمینه مساعده نه ده یا هم د کورنۍ له لورې ورته اجازه نه ورکول کېږي یا هم بېلابېل ستونزې شته دوی د کار پر وړاندې دوی ته خنډ واقع کېږي. نو که دا پالیسي عملي بڼه ونه لري یا عملي نه شي نو زما په نظر هغه ښځو یا هغو نجونو چې زړه کړی وي او دوی رسنیو کې کار کوي د دوی شمیره به لا هم راکته سي زیاته باندې سي او د دوی شمیر کې به کموالی راسي.
او وروسته پښتنه مې دا کوله چې په خپل د افغانستان د ژورنالیستانو خوندیتوب کمیټه تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تعداد ستونزې شته دي په ځینو رسنیو کې، دوی دغه ستونزو په حل کې څومره خپل مهم رول لوبولی؟
د ما په نظر یو ټاکلی یو لاس نه خېږي نو کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو نه دوی طرفداري کوي او دوی په خوا دي او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره رامنځته شوي دي او سبدي له افغان حکومت سره یا نړیوال سره د دوی په دې صورت کې دوی ګټور تمامېدای شي افغان ژورنالیستانو ته په دې صورت کې دوی سره کوم کار کوي دوی په وینا کې نه بلکې باید په عمل کې ثابت کړي.
له خبریال فیروزی عزیزی سره مو د حدیث پردیس خبری واوریدلې. فیروزی عزیزی وویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او د جنسي زورونو د مخنیوي پالیسی ښه ده خو چې په عملي کېدو کې مرستې وشي او عملي بڼه خپله کړي. ازادي راډیو ته غواګیاست. په بلخ کې د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست وایي په شمال او شمال ختیځون کې د موجوده ناامنۍ له امله 3000 کورنۍ دی ولایت ته راکډه شوې. د بلخ د کډوالو مشر عبدالصبور قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اکثر دا بيځه شوې جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو مربوط دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په بل خولات کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي چې شمال او شمال ختیځ کې د موجوده نامنوي له امله څه باندې 400 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځایه شوې دي. په بلخ کې د مهاجرینو ریاست مشر عبدالصبور قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت ته د بې ځایه شویو ګڼ شمېر کورنۍ تر خیمو لاندې او یا هم پرته له سرپناه د ژوند شپې او ورځې سبا کوي. ښاغلي قادری وویل چې شمال کې د داخلي بې ځایه شویو لوړ عمر جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته مربوط کیږي. هغه یې پاړه وویل
جریان این سال ما گیره شده داشتیم از ولایت فاریاب، سرپل و تمنان که نامی ها بیشتر بود در بعد ولسوالیشان. 4000 فامیل سر نامی ها بیجا شده اما تنهایی شما از ولایت شمال و با یک تعداد کمی از شمال شهر در ولایت بلخ جابجا شده.
د بلخ د کډوالو چارو ریاست وایي چې د ولایت کې د نامنۍ له امله میشت بې ځایه شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د امنیت تر تامینېدو وروسته خپلو ولایتونو ته ځي. د بلخ د مهاجرینو مشر عبدالصبور قادری وایي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې داسې کسان هم موجود دي چې په خپلو اصلي سیمو کې یې د متداومې نامنۍ له امله پرېکړې کړې چې په دوامداره توګه بلخ کې میشت شي. په سرپل کې د نامنۍ له امله بلخ ته یو بې ځایه شوی کس هجرت یې په اړه وایي.
سیاد از کوهستانات سرپل هستیم، اونجا از بخاطر از اینکه زیاد ناامن است، دولت نمیتواند جلوی ناامنی را بگیره. طالبا اونجا حضورشان بیشتر از اکثر مردم زخمی شدن و باعث شد که ما سرپل اینجا به سر شریم.
جبار د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې د نامنۍ له امله د بلخ یکه توت سیمې ته بې ځایه شوی. له ورته ستونزې سر ټکوي او وایي چې د نامنۍ له امله د یوه بې ځایه شوي په توګه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده ترسره شوې.
از بیجا چیم و به ولایت مزار دیم و در اینجا هم ما سرپناه نداریم و دولت هم در قصه ما نیستی از غم ما رو نبخوریم.
سرحال دی چه ده نامنه لامل بیجاشوی کدوال پا بل خولد که ده دولتی مسئول هدارو لخواد ده مرست و ده نترلاسه کول و سخه شکایت لری خود بخت ده کدوال و هدارو وی چه حدسه کوی یاد و کورانوی تا ده دایمی سرپناه ده لرل و زمینه مسایده کلی. مجب رحمان حبیب زی ازدی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیست مخکې لدې چې یوه بهرنۍ موضوع په ریپورت شکل کې تاسو ته واورو. یوازې یو لنډ خبر تاسو ته وایو چې همدا شېبه موږ ته رارسېدلی دی. روسي رسنیو رپورټ ورکړی چې د روسیې یوه ترانسپورتي الوتکه نن د سوریې په همیمیم هوایي اډه کې نږدې لوېدلې ده او ټولې 22 سورلۍ وژل شوې دي. د دې خبر د نورو جزیاتو د اورېدو لپاره ازادي راډیو سره پاتې شئ. شمالي کوریا غواړي د اټومي وسلو د له منځه وړلو په اړه له متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د هغه پلاوي مشر نن وکړه چې په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کتنه کړې ده. د هغه په خبره د دواړو کوریاګانو مشران به په راتلونکي اپریل میاشت کې هم له یو بل سره غونډه وکړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د جنوبی کوریا مقامات وی شمالی کوریا لیواله ده چې د کوریا په ټاپو وزمکه د اټومي وسلو د لمنځوړلو پاړه د امریکا له متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. پیونګ یانګ دا هم ویل دي چې له امریکا سره د خبرو اترو په پیریدو سره به شمالی کوریا اټومي ازمیښتونه وزندوي. دا خبره د جنوبی کوریا د هغه پلاوی مشر نن په سیول کې وکړه چې پرونی په پیونګ یانګ کې د شمالی کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه درلوده. چنګ یو یونګ د غرازویل چې له کیم جونګ اون سره په کتنه کې په دې هم موافقه وشوه چې د دواړو کوریاګانو مشران به په راتلونکي اپریل میاشت کې په خپلو کې وویني. که څه هم له تخنیکي اړخه شمالي او جنوبي کوریا په خپلو کې د جګړې په حال کې دي، خو تیره میاشت په جنوبي کوریا کې د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې د شمالي کوریا ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه کمه کړه. ټاکل شوې ده چې له یوې لسیزې راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړېدونکي دا سرمشریزه د دوو هیوادونو ترمنځ په یو سرحدي کلي کې وشي. د دواړو کوریاګانو ولسمشرانو د وروستي ځل لپاره په 2009 کال کې له یو بل سره غونډه کړې وه. شمالي کوریا ویلي دي که چیرته د هیواد ته امنیتي ګواښ موجود نه وي او د پیونګ یانګ رژیم خوندي وي، اټومي وسلو ته اصلا اړتیا نشته. د شمالي کوریا د اټومي ازموینو او بلاستیک توغندیو د ازموینو له امله د دې هیواد او امریکا ترمنځ وضعیت بحراني شوی دی. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو پر یو بل د بریدونو غاخونه کړی دي او له یو بل سره یې لسپکاوي ډک پیغامونه هم تبادله کړی دي. د امریکا متحده ایالات دا مهال په جنوبي کوریا کې 8500 سرتیری لري.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، نن د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي ټیمونه د زیمبابوي په بولاوایو ښار کې لوبې کوي. د افغانستان دغه دویمه لوبه ده چې د غوراوي جام په سیالیو کې له زیمبابوي سره ترسره کوي. افغانستان د زیمبابوي د 190 منډو د پوره کولو لپاره اوس د بیټینګ په حال کې دی. د افغانستان ولوبغاړي سوځېدلی دي او د افغانستان لوبغاړي د دې لوبې د ګټلو لپاره باید څه باندې 40 نمرې